رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1999 کال د دلوی د میاشتې درویشتمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هکله د 15م ځل خبرو لپاره تیاری روان دی. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له عمله عملیات ځنډیدلې دي. او د وینزویلا موقت جمهور رئیس هوان ګایدو د پوهنتون د محصلینو د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره د مشورتي جرګې دایرول لازم بولي.
داخل شو هغه مذاکرات ته طالبانو سره چې زمون خلق غواړي.
په پکتیا کې د شوزو د حقونو مبارزونو پر افغان حکومت رغ کړی چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي تړون کې د شوزو حقونه خوندي کړي.
او د منګه خزي او جونې مکتب ته لاړل، هیڅ کله منګه قوم غواړو چې خپل حقوق له لاسه ورکو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د سنا او د استازو د مجلس مشرانو د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په اصول کې یو موافقه ته رسیدلې ده. خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په حق له د 15م ځل خبرو د پاره تیاری روان دی. په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي د دوی هدف په افغانستان کې سوله ده، نه له افغانستانه د عسکرو ایستل. خلیزاد دغه سرګندونې بروکسل ته د سفر په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې او د ناټو د سازمان د چارواکو سره په کتنه کې کړې دي. د ناټو د سازمان د چارواکو سره په خبرو کې خلیلزاد ویلي دي چې امریکا او ناټو په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به په خپل راتلونکي غږیږي او فیصله وکړي. خلیلزاد ویلي دي چې د سولې په برخه کې اوله مسله بین الافغاني خبرې دي.
د خلیلزاد د سفر د پیلېدو سره سم طالبانو د غسر 15م ځل لیدو ته چمتووالی ښودلې ده. طالبانو خپل مهم کس او د قانی د شبکې غړی انس ساقانی چې د افغانستان د حکومت په زندان کې دی د خپلو مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې د انس ساقانی نوم د خلیلزاد سره د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی، خو دوی وی هغه یو طالب العلم او هیڅ ګناه نه لري چې بندي. خو د جمهور رئیس نطاق هارون چخانسوري په ټویټر لیکلی دی چې هغه کسانو چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جرم کړی د نافذه قانون د مخې نه د هغوی پاکله پریکړه کیږي.
طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر پر رسمیت پیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین د امریکا غک سره په خبرو کې ویلي دي چې په قطر کې د دوی د دفتر پر رسمي پیژندلو سره به د سولې مذاکرې چټک شي. هغه ویل چې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاد زلمی خلیلزاد سوزل د طالبانو سره په قطر کې غږیدلې ده او ټاکل شوې ده چې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د فبروري په 15مه پیل شي. خاغلی شاهین ویلي دي چې د طالبانو سره د امریکا او نورو بارنیو هیئتونو خبرې په مختلفو هوټلونو کې کیږي او دا کار د دې سبب کیږي چې طالبانو نشي کړی چې په وخت د پرمختګونو جزئیات مطبوعاتو ته ورکړي.
د ناتو عمومي منشوي که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي، خو د سولې د راتلو څرک پکې لیدل کیږي. یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د حالاتو او د طالبانو سره د سولې د احتمالي پریکړې په نتایجو خبرې او مشورې وشي. ټاکل شوی د ناتو د دفاع وزیرانو ناسته د چهارشنبه او د پنځشنبه پورې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکز کې ترسره شي. ستولتنبرګ خبریالانو ته ویل چې د ناتو سازمان به په افغانستان کې د حالاتو تر سمېدو پورې د افغانستان د قواو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیلاتو تر راوستلو وروسته د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لرې کړل. جمهور رئیس غنی د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات چې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د یوې ګډې کمیټې لخوا وړاندې شوی وو او کابینه هم تصویب کړی وو نن توشیح کړل.
د افغانستان عبوري دولت پخوانی رئیس او د ملي نجات د حزب رئیس صبغت الله مجددي تیره شپه د درې نوي کلونو په عمر مړ شو. د حضرت صبغت الله مجددي کورنۍ او د ملي نجات ګوند په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه تیره شپه یعنی د دلوي د میاشتې په 22مه د کابل په یو روغتون کې وفات شوی دی او سبا چهارشنبه د کابل ښار په عاشقانو او عارفانو کې په خپلې پلارنۍ یادګیري کې خاورو ته سپارل کیږي. ښاغلی مجددي د 2015 میلادي کال نه تر 2011 میلادي کال پورې د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس و او په 2003 میلادي کال کې د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې رئیس هم و. حکومت د صبغت الله مجددي د جنازې د مراسمو په خاطر سبا په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له امله عملیات ځنډیدلي دي او قواوې د ستونزو سره مخ دي. د سوریې د دیموکراتیکو قواوو نطاق مصطفی بالی ویلی دي هغه دهشتګر چې دلته راټول شوي دي تر ټولو خطرناک دهشتګر دي چې د نړۍ له ګډ ګډ نه لکه اروپا، افغانستان، پاکستان، عراق او نورو هیوادونو نه راغلي دي. دوی ټول مسلکي دهشتګر دي او د القاعده او نورو ډلو نه تجربه حاصله کړې ده. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په تکساس کې غونډې ته ویلي دي چې په سوریې او عراق کې د امریکا جنگیالیو سل په سلو کې سیمې د داعش له منګولو آزادې کړې دي او موږ به ډېر زر بیرته ووځو او د داعش د سل په سلو کې د ماتې خبر نه وروسته به دا زر تر زر اعلان شي او په یوې اونۍ کې به دغه اعلان وشي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر شانهان په یو ناڅاپي سفر د عراق پایتخت بغداد ته تللی دی. شانهان به د عراق د صدر اعظم او نورو مقاماتو سره په غونډو کې د عراق د ملي حاکمیت په ارزښت او د واشنگتن او بغداد راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې پوځیان یې د کوربه هیواد په غوښتنه په عراق کې دیره دي. دغه امریکایي مقام د خپلو پوځیانو سره د سوریې نه د قواوو پر ایستلو هم خبرې کوي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري. چین پلان لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په دخولي دروازو باندې د سکلو دوبو او د یخ د ذخیرو عصري تاسیسات نصب کړي او پیسې ورته برابر کړي. د چین د دې پروژې هدف دا دی چې د لسګونو زرو خلکو ورځنی تګ راتګ او همداشان د تجارتي کاروانونو لپاره سهولت پیدا شي او د دې دوه هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي.
د امریکا د سنا او د استازو د مجلسونو مشران د حکومتي ادارو د بندیدو د مخنیوي لپاره په اصولو کې وی موافقه تر رسیدلی دي. د دې خبر نور تفصیل به د شافیه سردار نواورو.
د کانګریس مرکه چان وایي دوی د فدرال حکومت د تړل کېدو د مخنیوي لپاره هوکړې تر رسیدلې دي، خو جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ماښام د ټکساس ایالت په الپاسو کې د وینا پر مهال یو ځل بیا د دیوال د جوړېدو لپاره په خپل غوښتنه ټینګار وکړ. د کانګریس غړي وایي په دې قرارداد کې له مکسیکو سره په سرحد کې د 80 کیلومتر نوي موانع د جوړېدو لپاره پر 1.4 میلیارد ډالر موافقه شوې ده. په دې کې همدارنګه د ګمرک د افسرانو او د بشري مرستو په ګډون په سرحدي دروازو کې د کنټرول د پرمختللي ټکنالوژي لګول هم شامل دي. تر اوسه د دواړو لورو مرکچانو د قرارداد په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او دا هم معلومه نه ده چې آیا جمهور رئیس ټرمپ له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال لپاره په خپلې لومړنۍ غوښتنې ټینګار وکړي کنه. قانون جوړونکي اوس وایي دا هوکړه د یوې مسودې په شکل جوړیږي څو جمهور رئیس ته وړاندې شي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیونه اوري. د وینزویلا موقت جمهور رئیس خوان ګوایډو د پوهنتون د محصلینو د ملاتړ غوښتنه کړې. د امریکا په شمول 500 هیوادونه وایي هوایدو مشروع جمهور رئیس دی. وایدو کوشش کوي چې د کولمبیا نه وینزویلا ته د بشري مرستې له کوم ځنډ او خنډ پرته ورسیږي. ګوایډو پوځیانو ته خبرداری ورکړی دی چې د مرستو مخه ونه نیسي.
د هند په مرکز نوی ډیلی کې په یو هوټل کې د اور لګیدو لامل لکتر لګول لس کسان مړه شوي دي او څلور تنه نور زخمیان دي. د اور وژنې د ادارې یو مامور وی اور د کرول باغ د ولسوالۍ دارپټ په هوټل کې لکېتل دي. مامورینو ویلي چې دوی 15 کسان د مرګ نشخورلې دي. د پیښې د اصلي سبب معلومولو لپاره پلټنې روانې دي.
د میانمار په ختیځ کې پولیسو په حق او څو زرو خلکو د ربړي ګولې او ډزې وکړې چې د رهبر آنګ سان سوچی د پلار په مجسمې د اعتراض د پر راغون شوی وو. دغه مجسمه چې جنرال آنګ سان سوچی په آس پور ده د کارن د قبیلې د غړو د اعتراضونو باوجود د دغه مشر په پایل کې د کایا د ایالت په مرکز لوی کا کې خودل شوی ده. په تیر کال کې دغه مجسمې د خودلو د پلان د اعلان رئیس د کارن د اقلیت لسکونه معترضین نیول شوی دي.
او د امریکا د کانګرس نوی غړی چې د سومالی مسلمانه ماجره ده د خپل هغه تبصری له کابل چې جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتو غړیو زهرجنې وبللې او وی غندلې بخنه غوښته ده. د مینیسوټا د ایالت استاذ الهان عمر ټویټ کړی چې په امریکا کې د اسرایلو طرفدار ګروپ یعنی د اسرایلو لاسل امریکایانو د عامه چارو کمیټه د یهودی دولت سره د کانګرس د غړو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. میرمن عمر ویلی دی د هغه نیت هرگز دا نه و چې هغه یهود الاصل امریکایان او یا هغه کسان خپل خپه کی چې دې ته یې رای ورکړی دی. جمهور رئیس ترامپ ویلی دی فکر نه کوي دا هغه یا بخنه غوښتل کافی وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د بیا پخلاینې فشارو کې د امریکا خاص استازي وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې پرې وې موافقې مذاکره کوي نه د پوځیانو په ایستلو. طالبانو هم د سولې د مذاکراتو لپاره یو څوارلس کسیز هیئت ټاکلی چې پکې د انس حقانی نوم هم سته. د خبر جزئیات له وحید فیض څخه اخلو چې هم د اوس را سره په سټوډیو کې دي. فیض صاحب که اوریدونکو سره دا راپور شریک کړئ مهرباني وکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا او طالبان ترمنځ په دوحه کې د خبرو د پیل لپاره بیا هم تیاری روان دی. د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي چې دوی هدف په افغانستان کې سوله ده نه له افغانستان څخه د سرتیرو راایستل. دی وایي داسې موافقه غواړي چې د څو لسیزو په جګړه کې د قربانیو سم استازیتوب وکړي. خلیزاد بروکسل ته د سفر په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې او ناټو سازمان له چارواکو سره په خبرو کې ویل چې امریکا او ناټو په ګډه افغانستان ته تللی دي او په ګډه به خپل راتلونکي وټاکي. حالاتو په کتو سره به هم افغانان سره خپل وضعیت وټاکي. دی وایي چې د سولې په برخه کې بین الافغاني خبرو ته غړیتوب ورکوي. په ورته وخت کې بیا په ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې چې سبا او بل سبا په بروکسل کې جوړیږي وویل چې په افغانستان کې د سولې د راتلو ترک لیدل کیږي. د ناټو سرمنشي دا هم وایي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو لخوا ټاکل شوی او مشروع حکومت دی چې د سولې په خبرو کې باید مهم او مرکزي رول ولوبوي. د ناټو سرمنشي وړاندې وایي
ان افغانستان د سیټویشن ریمینز ډیفیکلټ.
په افغانستان کې وضعیت لا سخت دی خو موږ د سولې هڅو ته سترګې په لاره یو. د امریکا متحده ایالاتونو د ائتلاف غړو ته معلومات ورکوي موږ د سولې د احتمالي تړون په اړه مشورې روانې ساتلې دي چې ناټو څنګه ملاتړ کولای شي.
د خلیزاد سفر له پیلیدو سره سم طالبانو د افغان حکومت سره په بند کې خپل یو مهم کس او د حقانی شبکې غړی انس حقانی د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې د انس حقانی نوم له خلیزاد سره د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی. خو افغان حکومت وایي چې انس حقانی په بند کې دی، حکومت د قانون په تطبیق مکلف دی. او د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا په ټویټر لیکلی و چې هغه کسان چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جرم کړی وي د نافذه قانون له مخې د هغوی په حق لبه پریکړه کیږي. په ورته وخت کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره د طالبانو د مرکچانو په پلاوی کې د ګوانټانامو څخه خوشی شوي 15 کسان هم شامل دي. د ورسند سولې په حق له بیا دلته په امریکا کې د افغانانو یو شمېر بنسټونو د سولې په خبرو کې د اقلیتونو د ښځو او افغان مهاجرو د استازو پر شاملول ټینګار کړی دی او غوښتل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقونه، د بیان ازادي او رسنۍ، د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ساتنه بیا هم باید وشي. شفیع جان،
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمیر نورو افغانانو د حکومت لخوا د سولې لپاره د مشورتي جرګې را بلل ستایل دي او د حکومت اجرایی رئیس اوس په دې اړه لڅ ویلو ډډه کوي خو وایي چې د سولې لپاره له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. رحیم ګل څروان له کابل په دې اړه راپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ارکی وی غونډه ته ویل چې د روان کال د هوت په میاش کې به د ټولنې د غنو قشرون د استادو په ګډون ملي مشورتي جرګه د سولې راوبولي. ولسمشر دا چاره د سولې د عالی شورا د دارلین شاه مشر محمد عمر داوودزی ته وسپارله. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې لا وختي ده چې د دې جرګې په تړاو خپل نظر څرګند کړي، خو ملاتړ د سولې د هرې هڅې کوي.
پاره کې وخت لرو چې ان شاء الله په فرصت نه غواړم چې داسې یو نظر ورکوم چې بیا خدای نه خواسته کوم سوء تفاهم پیدا شي. هر کوشش هر حرکت چې موږ سولې ته نږدې کوي زه د هغه ملاتړ یم، خو په دې اکله بیا وخت لرو چې بیا تبصره او مفصل بحث.
خوانی ولسمشر حامد کرزی دا جرګه تایید کړي او دا جرګه د روانو ستونزو نه د وټولو لپاره خلار بللې ده. خوانی ولسمشر حامد کرزی د کار لپاره د عمر داوودزی مرنه هم ستایلې ده.
اعلان خو د مشورتي لو جرګې سعودي په هر ترتیب ښه خبره ده. هر کله د افغانستان ولس راغونسي او مشورې وکړي او تبادل نظر وکړي دا به تل د افغانستان په
سول علی شورا وای چې د دې مشورتي ملي جرګې د ترتیباتو لپاره کار پیلوي. د شپې جرګې کې به څوک غړي توب ولري، د ټولنې کوم قشرونه به پکې وي، د پارلمان اوسنی غړي به وي او کنه وای پارلمان به د دې جرګې کې برخه اخلي لا څه نه دی معلوم. د سول علی شورا له طالبان سره د خبرو لپاره د داسې مشورتي جرګې دایرول اړین بولی.
په دغه جرګې کې د خلکو د نمائندګانو د مشورې په اساس باندې چې کوم طرز العمل مونږ جوړوو یا کوم پریکړې ته رسیږو یا نتیجې ته رسیږو دغه په اساس مونږ ډېر په اسانه باندې مونږ ویلی شو او کولی شو چې د خلکو په نمایندګۍ د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ ګډ شو او داخله شو هغه مذاکراتو ته طالبانو سره چې زمونږ خلق غواړي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا ملي مشورتي جرګه نه چې د ټاکنیز کمپاین برخه اوسي، ځینې سیاسي ګوندونه ملاتړ او ځینې پکې شک څرګندوي. دا مشورتي ملي جرګه به په خود کې دایره شي. په پام کې ده چې د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ځل خبرې هم ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغان حکومت لخوا د ټاکنو په قانون کې د تعدیلاتو تر راوستلو وروسته د ټاکنو د کمیسون ټول غړي له دندو لیرې شول. جمهور رئیس غنی د ټاکنو په قانون کې تعدیلات چې د حکومت او د سیاسي ګوندونو د یوې ګډې کمیټې لخوا یې وړاندې شوی وو او کابینې هم تصویب کړی وو نن توشیح کړ. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وی د ټاکنو په قانون کې د تعدیلاتو دراوستلو وروسته چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نن د سې شنبې په ورځ د قانون د تعدیلاتو سره توشیح شوه او د یو فرمان په ترڅ کې نافذ شوه، په قانوني ډول د ټاکنو د خپلواک کمیسون او ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د رئیسانو او غړو کار پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهوریت وایند هارون چقنصوري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د نوو کمیشنرانو سره ټاکلو به د دغو دوه کمیسونونو د دارالانشا رئیسان په موقتی ډول په چارو کې د مخنیوي لپاره د دغو کمیسیونونو د سرپرستانو په توګه کار ته دوام ورکړي.
متکبه می توشیه و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخاب
د تعدیلات سره د ټاکنو د نوي قانون د توشیه او نافذیدو سره د ديار لسو ونيون مریض کال د سلواغي د درويشتمي ورځي ورسته د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون رئیسان او غړي عزل ګڼل کیږي.
خود به خود به تول اوتومات عزل هستن و
درګ لخوا په خبر شوی پرمان کې دا هم ویل شوی چې د ټاکنو د نوي قانون لمخي هغه سیاسي ګوندونه چې د عدلي وزارت سره په رسمي ډول ثبتي او د ټاکنو سالیداری په ورځو کې د ټاکنو کمیسونونو د غړو او رئیسانو ټاکلو لپاره جمهور ریاست ته په شرایطو برابر نوماندان ورپیژني. درګ لخوا په خبر شوی پرمان کې دا هم ویل شوی چې د ټاکنو د نوي قانون لمخي هغه سیاسي ګوندونه چې د عدلي وزارت سره په رسمي ډول ثبت شوی او د ټاکنو سالیداری دي په ورځو کې ټاکنو کمیسونونو د غړو او رئیسانو غوړه کول لپاره جمهور ریاست ته په شرایطو برابر نوماندان ورپیژني. د نوو کمیشنرانو لپاره د لیسانس تر درجه زکړی او 15 کاله کاري تجربه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د دوم رسیل محمد سرور دانش د دفتر د وینا لمه خو اوس مهال د افغانستان په دلی وزارت کې نږدې 2 سیاسي ګوندونه او د ټاکنو سر شپږ ځاري ثبتي. د نوې قانون لمه به هر ګوند په شرایطو برابر یو نوماند او د ټاکنو سر شپږ ځاري به په ګډه پنځه نوماندان د افغانستان جمهوریت ریاست ور پیژني او بیا به جمهوریت ریاست له دغه شاوخوا واتیا نوماندانو څخه د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره اتلس کمیشنران غوره کوي. د ښاغلي دانش د دفتر د رسنیو سلاحکار محمد هدایت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د مخه دا چارې د غوراوي د کمیټې له لارې ترسره کېدلې
و این بار بگونه شد که حکومت تمام
دا زلداکار پدی ډولو شو چې حکومت ټوله پروسه و منله، چې البته دا کار د سیاسي ګوندونو د غوښتنې پر اساس و چې غوښتلې د کمشنرانو په ټاکلو کې مداخله ونه کړي، بلکې جمهور رئیس د یوې قانوني مرجع په توګه د دغو نوماندانو له ډلې کمشنران یا ماموران د ټاکنو کمیسیونونو ته وټاکي.
افغان حکومت د ټاکنو په قانون کې په شاوخوا شلو مادو کې د یوې کمیټې له لارې تعدیلات راوستي. په دې کمیټه کې د افغان حکومت د اسادو سربیره د سیاسي ګوندونو او د 1991 لمریز کال د جمهوري ریاست د نوماندانو استازي هم شامل وو. جمهور رئیس غني نن پارک کې د کابینې د تایید وروسته دا تعدیلات توشیح کړل. تر اوسه لا د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو په دې اړه خبرګون نه دی خودلې. خو د دې اونۍ په سر کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پخوانی رئیس ګلا جان بدی سایات یو خبری کانفرنس په وینا کې د ملي یووالي د حکومت مشران په خپله ګټه د ټاکنو په مدیریت تورن کړل. ښاغلي سید ویلي چې په کمیسیون کې به هیچا ته د مداخلې اجازه ورنکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. دا هم د سوریې د روان حالت په اړه کې رپورت. د سوریې په ختیځ کې د داعش پر ضد د نړیوال پوځي ائتلاف عملیات دوام لري. د سوریې دیموکراتیک پوځیان او کوردان وایي چې دوی په دیر الزور کې ګڼې سیمې نیولې دي او مخ په وړاندې درومي. پوځیان وایي چې جنګیالي له ملکیانو څخه ډال یا سپر جوړ کړی او غلچکي بریدونه کوي. نور جزئیات په رپورټ کې.
د داعش په وړاندې د امریکا په ملاتړ سوریایي او کوردي ځواکونه د باغوس د کلي نه د باندې ولاړ دي او له مخې نه یې د ښځو ماشومانو او نارینهو لږ تر لږه 12 موټره له کلي نه ووتل. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 20,000 ملکیان چې ځان عراقیان ښیي له دغه کلي څخه وتلي دي.
هناك عاملين يؤثران بشكل مباشر على
دوی مسالې په دې جګړه کې مستقیمه اغیزه کوي. اول هغه ترهګر چې دلته راټول شوی دی تر ټولو غوره ترهګر دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه اروپا، افغانستان، پاکستان، عراق او نور هیوادونو څخه راغلي دي. دوی ټول مسلکی ترهګر دي او د القاعده سره د کار تجربه لري. او دویم دا چې هغوی د خپل وروستي مرکز نه دفاع کوي.
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه باور لري چې په باغوس کې کې به له 400 نه تر 600 داعش جنګیالي موجود وي. خو مصطفی بالی وایي کچیر ملکیان وویستل شي جګړه به څو ورځو کې پای ته ورسیږي.
یبقى د ملکیانو حضور زموږ ځواکونه د ستونزې سره مخ کړي دي. موږ باید ملکیان له بریدونو خوندي کړو. کچیر موږ ملکیان خوندي کړو نو په څو ورځو کې به جګړه پای ته ورسیږي. خو که ترهګر د ملکیانو څخه د سپر کار واخلي بیا به دا جګړه یو څو ورځې نور هم وخت واخلي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تگزاس کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې کیدای شي په یوه اونۍ کې دا اعلان وکړي چې د داعش خلافت 100% کې نیول شوی دی.
In the Middle East our brave warriors
په سوریه او عراق کې زموږ زړورو جنگیالیو سل په سلو کې سیمه د داعش لمنګولو آزاد کړی دي. دا به ژر اعلان شي کېدای شي په یو اونۍ یا لږ وخت کې اعلان کړم خو ډیر ژر به اعلان شي. کله چې زه د امریکا ولسمشر شوم په منځنی ختیځ کې ډیره ګډوډي وه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې د یوې حیرانوونکې پریکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې په سوریې کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په سوریې کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري حضور لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان جهادي مشر او د عبوري دولت رئیس سغبت الله مجددي د درونی وکالو په عمر وفات شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دفاع د وزیر په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارلې چې د مجددي د جنازې د مراسمو لپاره ترتیبات برابر کړي. مجددي څوک وو او د افغانستان لپاره یې څه کړي دي؟ په دې باره کې به زموږ همکار رپورت تاسو وړاندې کړي.
حضرت صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړنی جمهور رئیس، جهادي رهبر، د مشرانو جرګې رئیس او د ګڼو لویو جرګو مشر پاتې شوی وو. تیره شپه ومړ. ولسمشر غنی کور ته ورغلی و او مجددی مسلح شخص و باله.
تمام تشریفات که در قانون اساسی برای رئیس جمهور از بق مورد نظر گرفته شد عملی شد.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا وویل چې حضرت صبغت الله مجددی رهبر او د هغه نشتون لوی ضایع ده.
جناب حضرت صاحب د دې خاورې رښتینی بچی او د دې خاورې رښتینی مشر په دې خاورې زړه خوږ دی، په غم یې غمجن، په خوشحالی یې خوشحال.
اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د حضرت صبغت الله مجددی مشر زوی وویل چې د نوموړي د جنازې او تدفین لپاره لوړ دولتي مراسم په پام کې نیول شوي دي.
هفت دهه از عمر خوده در مبارزه به خاطر عقیده و آرمان مردم افغانستان وقف کرد.
مراسم رسمی در ارگ ریاست جمهوری می باشه، ولی جنازه، نماز جنازه در قاضی استودیوم ساعت 11 بجه فردا ادا میشه.
حضرت صبغت الله مجددی په اوو جهادی رهبرانو کې یو متعدل رهبر بلل کېده. هغه د جهادی مشری ترڅنګ روحانی مشری هم کړی ده. مجددی دوه میاشتې کابل ته د مجاهدینو له راتګ وروسته واک وکړ. د هغه موقت حکومت په پاکستان کې تشکیل شوی وو. د هغه له حکومت وروسته مجاهدین په خپل منځي جګړه کې کېوتل. هغه په محسن عمر کې هم سیاست ته دوام ورکړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
په اخره کې د خبرونو غټ کې ووري، د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې په حق له د 5م ځل خبرو د پاره تیاری روان دي. په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیزاد وایي چې د دوی هدف په افغانستان کې د سولې د پاره مذاکرې دي، نه د افغانستان نه د عسکرو د ایستلو د پاره. طالبانو خپل مهم کس او د حقانی د شبکې غړی انس حقانی چې د افغانستان د حکومت په بندیخانه کې دی د خپلو مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې د انس حقانی نوم د خلیلزاد سره د مرکچیانو په ډله کې شامل کړی دی. طالبان وایي په قطر کې د دوی دفتر په رسمیت وپیژندل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ساحل شاهین د امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې په قطر کې د دوی د دفتر په رسمیت پیژندل به د سولې مذاکرې چټکی کی. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم په افغانستان کې حالات سخت دي خو د سولې د راتلو څرک لیدل کیږي. یان سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د حالاتو او طالبانو سره د سولې د احتمالي پریکړې په نتایجو خبرې وشي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د راوستونه وروسته د انتخاباتو د کمیسیون ټول غړي له وظایفو لیدې کړي دي. د افغانستان د عبوري دولت په خانه رئیس او د ملي نجات د حزب رئیس صبغت الله مجددي تیره شپه د 93 کلو په عمر وفات شو. د امریکا په ملاتړ د سوریې دموکراتیک ځواکونه وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د بند پاتې ملکي خلکو له عمله عملیات ځنډیدلي دي او قواوې د ستونزو سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر شانهان په یو ناڅاپي سفر عراق ته رسیدلی او په بغداد کې د شاهان به د عراق د صدر اعظم او نورو چارواکو سره په غونډه کې د عراق د ملي حاکمیت په ارزښت او د واشنگتن او بغداد د راتلونکو همکاریو په هکله وغږیږي. چین پلان لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په دخولي دروازو باندې د سکولو د اوبو او د یخ د ذخیرو عصري تاسیسات نصب کاندي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 001
202 شپر یو نه یو دیش پور دیش باندې زنگ ووهی. تر بلی خبرونی ما پر خدای سپار.